سلامونه اوریدونکو مشال ریډیو ته ستړي مشي وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. نن د نهه ورځ او د سپتمبر 18 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي او امنیتي حالاتو تاسو ته معلومات درکو. را سره اوسئ خو لومړی ورزو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار بوریوال کاکړ دی.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د ناامنۍ او نور مسلو په اړه د بحث لپاره جرګه وبللې ده. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومت هغه رپورټونه رد کړي دي چې واقعي په دې هیواد کې د پولیو ناروغي پر ضد د ورکول کېدونکو څاڅکو بهیر درول سوی او د ایران ولسمشر ادعا کړې چې هیواد یې د جولای په پای کې د دل واک تر رسیدو راهیسې روسیې ته هیڅ وسلې نه دي ورکړي. اوس بشپړ خبرونه. جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د ناامنۍ او نور مسلو په اړه د بحث لپاره جرګه وربللې ده. دا اعلان د حقوقي قبایل تنظیم مشر او د جماعت اسلامي یو مخکښ شاه فیصل افریدي د سپتمبر پر 14 په پېښور کې خبري غونډې ته کړې ده. نوموړي ویلي چې دا جرګه به د سپتمبر پر 15 په پېښور کې وي او دوی پکې د قبایلي سیمو سیاسي او قبایلي مشرانو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. شاه فیصل افریدي وویل چې په دې وروستیو میاشتو کې په قبایلی سیمو کې ناامنی لا زیاته شوې ده.
اوس بتم غوښته شي ټارګټ کیلنګ انده اوس کورونا لم خلک ورسي اوس مسله ګروپ چې دی کلو ګرځيږي ویډیوز جوړوي خو بازارونو کې ګرځي پروډونو باندې ګرځي او کلو څوک ته څنګه ویل کا بیا چې دی هغه اگینست کوم اپریشن کیږي مطلب هلی کاپټر ورشي یا ماټر شیلینګ کیږي یا د شپټول شپ فایرینګ کوي ا فایرینګ چې دی هغه په نتیجه کې په عامو کورونو ګولې را ورځيږي.
د پاکستان حکومتي او پوځي مشران وایي چې دوی په ټول ملک کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي او په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان په سلګونه وکیلانو د وفاقي حکومت لخوا د راوړل سوي آئيني پیکج پر ضد پر یو شریک لیک دستخطونه کړي دي. د وکیلانو د ولسی بیان په نامه د لیکي ویلي چې دوی په کمی اسمبلی کې تر بحث لاندې د آئيني پیکج نه مني. د دوی په داوا په اساسي قانون کې د بدلونونو ته د ولس ملاتړ حاصل نه دی او دا بدلونونه د عدلي ازادي تر پښو لاندې کوي. په بیان کې د وفاقي حکومت لخوا وړاندې سوی دا آئيني پیکج د ملک پر اساسي قانون په بیساري برید تور پورې سوی دی. په دې آئيني پیکج کې د عدلي په اړه په اساسي قانون کې د یو شمیر بدلونونو وړاندیز سوی دی. خو د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ د سپتمبر پر 14 اسمبلی ته په وینا کې ویل چې دا یوازې داسې وړاندیز دی چې وفاقي کابینې ته لا هم نه دی وړاندې سوی. حکومت دریز لري چې په آئین کې ترمیم کول یې حق دی او دا کار د پارلمان د برلاسیتوب لپاره کوي. د پاکستان په اساسي قانون کې بدلون راوستل دې ته اړتیا لري چې لومړی وفاقي کابینه بیا قومي اسمبلی او له هغه وروسته یې سینټ منظور کړي او ولسمشر پرې لاسلیک وکړي. د کوز جنوبي وزیرستان د برمل تحصیل خلق وایي هلته زیاتې سوي ناامنۍ خلق اوس پر کډو کولو مجبور کړی دی. د یادې سیمې یو قبایلي مشر امن الله وزیر د سپتمبر پر 14 مشال راډیو ته وویل چې هلته یو پلو هدفي بریدونه او چاودنې کېږي او بل پلو امنیتي ځواکونه له شپې مهال له خپلو امنیتي پوستو ډزې کوي. د دې په وینا د دې له کبله د سیمې اولس کې ډېره ویره خپره سوې ده. خو د کوز جنوبي وزیرستان امرستیال کمشنر محمد ناصر خان له مشال رادیو سره په خبرو کې دا تور رد کړ چې ګواکې امنیتي ادارې د خلکو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. نوموړي وویل چې دوی د امن پر ځای ساتلو لپاره پولیسو او پوځ په ګډه قانون پورته کړی دی. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومت هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې په دې هیواد کې د پولیو ناروغۍ پر ضد د ورکول کېدونکو څاڅکو بهیر درول سوی دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د سپتمبر پر 14 رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې ځینو رسنیو په دې اړه ناسم معلومات خپاره کړي دي. دا له وروسته ده چې اسوسییټیډ پریس خبري اژانس پرون د روغتیا نړیوال سازمان د یو چارواک چې نوم یې نه دی یاد سوی له خولې خبر ورکړی و چې طالبانو د پولیو ناروغۍ د کمپاین ته کور پر کور د ګرځېدو اجازه نه ده ورکړې. او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ادعا کړی دا چې هیواد یې د جولای په پای کې دته د لواک تر رسیدو راهیسې روسیې ته هیڅ وسلې نه دي ورکړي. د ده په وینا دوی د اټمي مسلو په اړه له امریکا سره د نیغ په نیغه خبرو اترو پیل په دې شرط غوښتی چې امریکا د ایران په وړاندې سخت دریز ونه لري. نشپېته کلن مسعود پزشکیان دا څرګندونې د سپتمبر پر 14 په تهران کې د ولسمشر په توګه د خپل لومړي رسمي خبري کانفرنس پر مهال کړې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړنا ورېده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان مذهبي ګوند جماعت اسلامي اعلان کړی چې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د زیات شوي نامنې په اړه یو جرګه رابللې.
د قبایلو حالات د تیرو درو څلورو میاشتو نه ورځ په ورځ خرابې دي. اوس بتم غوښته شي ټارګټ کیلنګنده اوس کورونا لم خلک ګرځي.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي هلته د نامنې زیاتېدو سخت اندېښمن کړي دي. او د پاکستان وفاقي حکومت د تیلو په بیو کې کمی راوستي خو بل خوا د ګاډو ډرایوران وایي کرایا لا نشي کمولی.
دا اوس بنیم سو باندې دي نو داسې یک دم مونږ کرای را کمول نه شي ځکه دا اوس مونږ کرای را کم کول شي که نو په مونږ باندې اثر غورځيږي.
د مشال سره واوري تاسو بشال ریډیو ته وګورئ. څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د پاکستان مذهبي ګوند جماعت اسلامي اعلان کړی چې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د زیاتې شوې نامنې په اړه د بحث لپاره یو جرګه رابللې ده. د یاد ګوند مشرانو پرون په پیښور کې رسنیو ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې حالات پخوا هم ښه نه وو خو اوس لا پسې خراب شوي دي. د دوی په وینا وسلوال په آزاده توګه تګ راتګ کوي خو امنیتي ادارې ورته څه نه وایي. دوی وایي په رابللې جرګه کې به په سیمه کې د امن خکولو پر لارو چارو بحث کوي. دا په داسې حال کې دا چې پښتون ژغورن غورځنګ هم په ورته موضوع د اکتوبر پر 11 په خیبر ضلع کې د قومي عدالت په نامه تر دې د پراخې جرګې اعلان کړي. د پاکستان حکومتي او پوځي مشران وایي چې دوی په ټول ملک کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوس راکوي.
جماعت اسلامی د گرینڈ قبائلی جرگے پنوم د قبائلی ضلعو د بیلابیلو مسلو په اړه غونډه د سپتمبر په 15 نیټه رابللی ده. په دغه اړه په پیښور پریس کلب کې د سپتمبر په 14 د حقوقي قبایل پنوم د تنظیم مشر او د جماعت اسلامی او مخکخ شاپیسل اپریدی په خبری کانفرنس کې وویل چې د سپتمبر په 15 د گرینڈ قبائلی جرګه د جماعت اسلامی لخوا رابللې شوې چې پکې د تحریک قبایل په شمول بیلابیلو تنظیمونو د سیاسي ګوندونو استادو او قبایلي مشرانو ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې شافیصل اپریدی زیاته کړه چې د تیرو 100 نه په قبایلي ضلعو کې امنیتي حالات مخ په خرابېدو روان دي نو ځکه جماعت اسلامی د گرینڈ قبایلی جرګه رابللې ده.
د قبایلو حالات د تیرو درو څلورو میاشتو نه ورځ په ورځ خرابې دي. اوس بتم غوښته شي ټارګټ کیلنګنده اوس کورونا لم خلک ګرځي. اوس مسله ګروپ چې دي کلو ګرځيږي، ویډیوز جوړوي، خپل پروګرام کوي، په بازارونو کې ګرځي، په روډونو باندې ګرځي، په کلو څوک ته څه نه ویل لکه بیا چې دی هغه اگینست کوم اپریشن کیږي، مطلب هیلیکاپټر ضرورت شي یا موټر شیلنګ کیږي یا د شپټول شپ فایرنګ کوي. آ فایرنګ چې دی هغه په نتیجه کې په عامو کورونو ګولې راغورځيږي. او یو بازار دی تیرامین مرکزی بازار دی باغ مرکز، په هغه کې په دکانونو باندې موټر ګولا راغورځېدله. 14 دکانونه چې دي هغه وسول، پکې د کورونو روپو مالونه چې دي هغه ځای شول وسول. دکاندارانو غریبانو خیرته کېناستل. د دغې وجه نه چې مستمی به دا خبره مجبوره شوه چې دا خبره په پبلیکي عوامي کې مزاحمتو کې دغه پر گرینڈ قبایلی جرګه په 25 باندې په دل زاک روډ باندې او په دا کې به حافظ نور رحمان صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان شرکت کوي.
د تحریکی حقوقی قبایل جنرل سکرتر نوید مومن مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی زیلو په خیبر پښتونخوا کې د زم کولو په وخت د یادو سیمو دولت سره ډېرې وعدې شوې وې، خو تر دې دمه پرې د پام وړ عمل نه دی شوی. نوید مومن وویل که په قبایلی زیلو کې د امن قایمولو او دوی ته د خپلو حقونو ورکولو وعدې نه عملي کېږي، نو دوی به بیا د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره په یو احتجاجي تحریک پیلولو مجبور شي.
هغه هیڅ هم قبایلو ته نه دي میلاو شوي، قبایلو ته چې میلاو شوي دي ترخګري ورته میلاو شوې ده. دې حوالې سره نور په قبایلو کې چې کومه مایوسي ده، په قبایلو کې کومې بدمنۍ خبرې دي، دې حوالې سره جمعه اسلامي صوبه خیبر پښتونخوا د تحریک قبایل تحت یو عظیم شان جرګه راغوښتې ده. دې جرګه کې به د قبایلو د سیمې نه هر مکتبې فکر خلک دي کې شریکېږي. حق دو قبایل په نوم باندې به انشاءالله تحریک آغاز مخکې مونږ کړی دی، بیا به هم کوو، دله به انشاءالله مونږ وسعت ورکو او انشاءالله دا به مطلب دا جرګه چې کومه ده، دا به د قبایلو دپاره د امنیت د ترقۍ او د بقا او د سلامتۍ انشاءالله لهر ګرځي. او قبایل به دې کې یو دا خبره کوي چې مونږ نه پروژې پرېشن غواړو، قبایل پوره منو، پوره من بی او پوره من به انشاءالله اوسېږي.
یاد دې وي چې د سپتمبر په 15مه د جمعیت اسلامي د ګرینډ قبایلی جرګې ترڅنګ د اکتوبر په 11مه د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور احمد پښتین هم په قبایلی زیلو کې په بیلابیلو ستونزو یو جرګه رابللې ده.
دا مشال رادیو
اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د یو شمېر نورو سیمو په سیر د کوز جنوبي وزیرستان خلک هم هلته د نامنۍ له ډېرېدو سر ټکوي. د یادې ضلع د بېلابېلو سیمو خلکو په وار وار د دې مسلې پر ضد احتجاجونه هم کړي دي. اوس د دې ضلع د برمل تحصیل خلک وایي هلته زیاتې شوې نامنۍ خلک په کډو کولو مجبوره کړي دي. د دوی په وینا یو پلو هدفي بریدونه او چاودنې کېږي او بلخوا امنیتي ځواکونه له شپې مهال له خپلو امنیتي پوستو ډزې کوي. د دې ځینو مشرانو مشال رډیو ته ویلي چې د دوی په سیمه کې د امن پر ځای کول د پولیس او پوځ ذمہواري ده او د دوی په وینا هغوی د دې ذمہواري په پوره کولو کې پاتې راغلي. ضلعي انتظامیه وایي امنیتي ادارې د امن پر ځای ساتلو ته ژمنې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل اوسیدونکي ویایي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي او د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازې بندش په وجه یې د ضلع خلک یې د بیروزګارۍ سره هم مخامخ کړی دی. د سیمې یو مشر امان الله وزیر د تحصیل برمل سره په ضلع کښې د امن حالات په دا رنګ بیانوي.
بلکل تحصیل برمل کې ډېره زیاته بدمنی ده، ځکه چې هلته لکه شوه دلته بیا د شپې فایرینګونه کېږي. سکیورټي فورس چې کوم چې پوسټونه دي دغې نه بیا دوی فایرینګ کوي. دلته ټارګېټ کېږي هم کېږي او بم دماکې هم کېږي. د دې د وجې نه په خلکو کې ډېر خوف دی او د دې چې کوم اثرات دي هغې بیا په ټول سوت وزیرستان باندې غورځېږي. د دغې بدمنۍ د وجې نه دلته چې کوم د خلکو یره ده هغه هم سوا شوې ده او ورسره دلته چې کوم روزګار دی په هغې باندې هم ډېر زیات اثر غورځېدلی دی او کاروبار نه خلکو ته لاس اخیستي. نو ګورنمنټ د طرفه د دې په والا سره هېڅ داسې اقدامات نه کېږي. تر اوسه پورې ضلعي انتظامیه ده که پولیس ډپارټمنټ دی او که سکیورټي فورس دی چې کومې ادارې دي هغې هم سنجیده نه دي او د امن او امان برقرار ساتلو لپاره دی هېڅ قسم داسې اقدامات نه دي اوچت کړي چې هغې نه خلک دا مطمئن شي.
د تحصیل برمل اعظم ورسک سیمې اوسیدونکی عزیز وزیر ویایي چې د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازې بندش په وجه د ضلع خلک یې د بیروزګارۍ سره مخامخ شوی دی.
مش وزیرستان چې کیم دی بیا تحصیل برمل بیروزګاري دو بدامنی دو ومانه چې ګی څوک د کور نه ووځي نو ته امید یې نه وي چې زه بهګا کوره ته واپس لوړ شم که په موږ عبدالیار کښې څه وشي یا داسې وویره دو سره چې کیم مش فلکه کښې د امن دروازه لی زماورو خط دی لکه پولیس دکې مکمل ناکام دي چې دا کاروباري خلته امن ورکوو مش چې په سکون په ارام سره وطن فلکه کښې وګرځي. مش د وزیرستان خلک د خصوصا د تحصیل برمل خلک یې د سیول حکومت نه بیا د عسکري ادارې نه دا پر زور مطالبه دو چې مزید مش فلکه کښې په امن باندې توجه ورکړو امن ډېر واسطه شي د دې چار دو دته مې سور کړي چې تحصیل برمل خاصې ونه خلک د رحم وکړي دا هلته امن بحال کړي.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع وانا سیمه کښې میشت خبریال حافظ وزیر ویایي چې په ضلع کښې یې د بدامنۍ پېښې راونه دي او حکومتي چارواکي یې په مخنیوي کښې ناکامه شوي دي.
تحصیل برمل دی تحصیل توی خو بالکل دلته د بدامنۍ هیو لیر شته دی په داسې اله ریز چې خبرېږي که نه د مکې او داسې تا ټارګټ کیلمو را داسې اغوا برای تاوان دا کیسه خو داسې کله عام دي سره عام دي چې دا نو څوک سترګې نشي پټولای او جواب ته په نږدې وخت کې هم تاسو داسې لري دا هم نشي کنه چې هغه تر وخته مو شي اته د ورو ټوټل ځن ترینا روخلا هغه کیم واران تر دا یو قسم هغه شری دا پولیس نه وای پولیس دا خصدار نه پولیس او شته دا نو تاسو هم کار کړی هغه هم نشته
خو د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې د امن حالات ښه کول د پورا پوز او پولیس ګامونه پورته کړي دي او د انتظامیه کوشش دی چې د افغانستان سره د انګور اډه تړلې شوې دروازه د خلکو سہولت د پورا زر خلاصا کړي
بس مو خدا کوشش کوو دم ترې دي چې د انګور اډه کولاو شي خو تر اوسه پولیس خپل نه کړي او موږ ته پته ده چې د دې د لاسه وانه بازار هم خراب شو د اعظم مرسک بازار هم خراب شو نور لږه علاقه ور سره هم پورا افیکټ شو او لیټس هوپ فار د بیټر لګیا یو پکې ان شاء الله چې کولاو شي دا مسله حل شي
د سویلي وزیرستان لوور ضلع مشرانو مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که حکومتي چارواکو یې په ضلع کې د امن حالات ښه کول د پورا زر ګامونه پورته نه کړل بیا وایي د ضلع اوسېدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان وفاقي حکومت د سپتمبر په 14 د تیلو په بیو کې کمی راوستي د پټرولو نرخ 10 روپۍ او د ډیزلو نرخ 14 روپۍ راټیټ شوی دی خو بلخوا د بجلی د سارې ادارې نیپرا د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې د درې میاشتنی ایډجسټمنټ په مت کې د بجلی نرخ د یو یونټ په سر 1 روپۍ او 4 اویا پیسې ګران کړی دی نور تفصیل د عظمت علی شان اور
د پاکستان د خزانې د وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د پېټرولو په نرخ کې 10 روپۍ د ډیزل په نرخ کې 14 روپۍ او د خورو د تیلو په نرخ کې 11 روپۍ کموالی راغلی دی چې ورسره د پېټرولو نرخ 2500 روپو ته او د ډیزل نرخ 250 روپو ته راټیټ شوی دی پېښور کې یو غیر سرکاري ادارې کې کارکونکي عبدالرحمن مشال ریډیو ته ویل چې د تیلو نرخ راکمېدو د خوشحالۍ وړ ده خو باید حکومت ته د تیلو سره د خوراکي شیانو په کرایانو کې هم کمی راولي
پېټرول ارزانېدو سره سره چې دی اوس چې دی د کم چې کم د پېټرولو سره کرنچ شوی چې هغه اوس واپس شي ریور شي نو هغه به لږ عوام د پاره خي دلته زمونږ د بد مرغ دا ده چې لکه یو شی اوخیږي که پېټرول بیا سونم راښکته شي خو هغه شی چې کوم شی خوردونو شو ولا کوم شیزونه دي مونږ کوم روزمره شیزونه استعمالو او په هغې باندې چې کوم مونږ نه د پېټرولو په وجه زیاتې پیسې اخیستې شوي دي نو هغه چې دی اوس لږ ګرالاندې شي نو بیا به چې دی عوام څه نه څه دغه وکړي
په مردان اډه کې د سورلو ګاډي چلوونکي قاسم خان مشال ریډیو ته وویل که حکومت د پېټرول نرخ په ځای ودرو نو هغوی به هم کرایانې کمې کړي
نو مونږ ته که پېټرول اوس دې وخت کې دا دوه پیرې ارزان شو 2 روپۍ او 10 روپۍ نو داسې مونږ ته ګران شویم دی نو مونږ یک دم کرای سیوا کولیم نه شو یک دم یې کمولیم نه شو ځکه چې مونږ په مزه مزه دا کرای دغه ځای ته رسولې کله پېټرول په 200 ور وړې دا خو اوس 2500 باندې دي نو داسې یک دم مونږ کرای را کمولی نه شو ځکه که دا اوس مونږ کرای را کمه کولې روپۍ نو په مونږ باندې اثر غورځیږي مونږ ته پکې پیدا بیا کمه پاتې کیږي او که دا سبا مونږ ته په 15 باندې بیا ګران شي نو بیا مونږ له کرای څوک سیوا نه راغی
بلخوا د بجلی د سار ادارې نیپرا یو وار بیا د بجلی په نرخونو کې سیواوالی راوستي یاد اداري د روانه اونۍ په خپل یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې سماهي یا درې میاشتنی ایډجسټمنټ په مت کې د یونټ په سر د بجلی نرخ 1 روپۍ او 4 اویا پیسې سیوا کړې دي د 400 اوسیدونکو کامران خان مشال ریډیو ته ویل چې په تیر یو میاشت کې دوه پیری بجلی ګرانه شوی چې لوجه د دوی د کور مصرف هم متاثر شوی
بجلی ګرانول او پېټرول ارزانول دا خو یو قسم له عوام له پسترګو کې هغه خوره چول دی عوام له سترګې تورول دی اعلان کې د پېټرول نه زیات د بجلی چې دینو ضرورت دی او هغه د هر یو کور ضرورت دی
د پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو سټاتستیک د سپتمبر دړومبهونه په خپل ریپورت کې ویلي د اگست په میاشت کې د سوار لس خوراکي شایانو د تیلو په نرخونو کې کمی او د 15 نور خوراکي شایانو او د بجلی په نرخ کې سیواواله راغلي اداره وایي چې د ستمبر په میاشت کې د ګرانه شرح 15% ته رسیدلې ده عظمت علی شاه مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ
تاسو مشال ریډیو ته غږی اوریدونکو. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي چارو ادارې په مرسته پرون په پېښور کې بغونډه شوې ده چې ورته په پاکستان کې د راتلونکي نسل انتخابي او قانوني اصلاحات سرلیک ورکړل شوی و. په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو غړو او تعلیمي ماهرینو ګډون کړی و. په دې غونډه کې د وفاقي او صوبایي سملیو او سینټ لپاره شوی قانون سازي نور ښه کولو او په دې لړ کې د موجوده لارو چارو لا نور ښه کولو لپاره وړاندیزونه ورکړل شول. د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل پرې نور تفصیل راکوي.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام لخوا را جوړ شوی مشاورتي غونډه کې شریکې د خیبر پختونخوا اسمبلی پخوانی غړی شازیا تیماس خان مشال ریډیو ته ویل پاکستان کې انتخابي او قانوني چوکاټ کې موجود کمی ختمولو سره په انتخابي عمل کې شفافیت راتلی شي.
چې کوم زموږ اصلاحات دي او پکار دي الیکشن حوالی سره، الیکټورل ریفورمز حوالی سره، زموږ د پارټۍ دا خیال دی چې هر پارټۍ بدا غواړي چې الیکشن بالکل غیر جانبدارانه وي، شفاف طریقے سے روی او بالکل فری اینڈ فیئر وی، مداخلت نہ بغیر. او اغه حوالے سے دا صرف دیو کس یا دیو سٹیک ہولڈر یا دیو حصہ دار کام نہ دی، پورا پارٹیاں نے بدی کی شامل لے گی او خپل کردار با ادا کئی دی نظرین علاوہ مال دی زیادہ حصہ پہ اقتدار کی ملاوہ شی زدی زیادہ سٹو نو گٹم نہ داسی بنے گی ک گٹو ک بیلو مون بدا سسٹم چلو دا نظام بچلو او وغه بم پدی فارمولہ مانے بچلو چ بی دی کی با بیرونی مداخلت یو خبر نوی.
شازیا تیماس خان زیاده کړه چې په وفاقي صوبای کچ الیکشن کې د برخه اخستونکو الیکشن په وخت د انتخابي نتیجو منلو سره د هیواد کې سیاست محکم کېدای شي.
چې هر قسمه ریزلت راشي که زما په فیور کې راغو زه به ښه ګڼم، او که زما فیور کې رانه غو زه به بد نه ګڼم، زه به کریټیسزم نه کوم. زنانو نه به پوره موقع ورکو، زموږ چې کوم اقلیت والرونه خويندې دي هغه به برابر موقع ورکو چې هغه راشي د سیاسي عمل کې خپل حصہ ادا کړي. په چې کله هم بلدیاتي نظام راغلی دی اغه مونږ تلک واضح الفاظ کیو جن اعلان خپل حواله سره غو سیستم راوسته دي. خو چون کې اغه کې لاندې سطح باندې د خلکو انوالومنت او خلکو کې دلچسپي واغستا، کله د 2000 والا د ریولوشن پاور پلان اناونس شو پاره کې هم په لزل 30% زنانو ته نمائندګي ملاو شو، مزدور کسان هم پکې وو. یو بل صوبای حکومت راغو اغه دې سره چیړ کو اغه یو بل نظام راوسته لوکسان دا شو چې خلکو اغه نظام باندې دومره ټایم اغستو په پویا باندې او چې دانه مې پرابستو نو اغه بالکل گڈ بوٹ اغه د خوندې سوچ راغل چې ملون تن خاګانی اسن سفند به ملایوي ګم دایو لازمی جوړل پکا دي چې کم یو نظام هم نافذ کیږي. 10 نه 15 سالو پورې چې دی اغه پری دی چې هغه کارو کې مینز مینز کې واړه یو نیم ترمیم او دي شي خیر دی، خو پوره د پوره سیستم چې تاسو چینج کوي داغه الټه نقصان راځي.
پېښور کې د مشال په نوم غیر سرکاري تنظیم انتظامی مشر ظفر اقبال خټک په خبرو کې مشال ریډیو ته ویل پاکستان کې قوانین جوړیږي ولې د عمل درآمد نه کېدو له وجې دغه لړکې پېښې ستونزې د هواري په ځای لا زیاتې شي.
چې کلم قانون سازی به د ملک کې نو ډېر د اوجلت نه کار واغستل کېږي، نو عمدغه شان د بدی کې مشوي دي او شو امندمنټ هم شو، خو هغه د پاره اوس مخکې دا نشته چې را داخلک به سب کوي. نو پرمختګ خو په بنیادی توګه باندې په امپلیمنټیشن باندې راځي. تر اوسه پورې مونږ غواړو چې په دې کې د مزید امندمنټ شو دا د کلیئر شي. بلکې مونږ وګورو نو زمونږ کم سیاسي ګوندونه دي، یو د دې چې کم مشر وي نو د 15 او الکونه ولاړ وي، بیا هغه باقي دینو پورا ملک کې پاغه کروڑونو نه اربونو روپیه بیا په زمینی الیکشن باندې خرچه راځي او هغه خرچه زما او ستاسو د ټیکس پیسې نه ځي. نو مونږ وایو چې هر امیدوار دې پابند کړل شي چې هغه د خپل هغه زینه الیکشن کوي چې په کوم ځای کې د خپل ووټ ته هغه ځای کې پیژنګلو د هغه خلکو نمائندګۍ لپاره دی ولاړی.
په انتخاباتو کې د ښځو برخه اخستو لړکي جوړو قوانینو عملي کولو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې شرکت غاغړی فوزیا علي مشال ریډیو ته ویل راتلونکو کې په سیاسي عمل کې برخه اخستونکي باید د انتخابي عمل په قاعدو ضابطو پوهاوی ولري.
پاغه سیټونو سوکرام شي میجورټي هغه خلک کی کم چې د سیاسي پارټو د کور زنانه ای اغه ته د ګراوند ریالټیز پته نه ای، اغه ته دا پته نه ای چې په معاشره کې یا په کمیونټي کې خکتا سم مسائل دي، د خزو سم مسلې دي، اغه د پاره لیجسلیشن څه پکار دی. درې مخ خبره دام ډیسکس شو چې دا فاندز کله پورې ایم پی ای ایم ان ای سره یې نو د دین هم د حالات لګ ګډوډ څه کروانی کدا مونږ واپس اغه زوړ لوکل ګورنمنت طرف ته واړو چې څنګه د دې کار دی چې لیجسلیشن کول دی. نو کده دی فوکس پدی شي نو کې دی شي چې پدی عمل په وجه دی کې کافی بهتري راشي. قانون سازه به مو شي د دی فوکس بټول په یو طرف شي. فلحال خود ټولو انټرست هغه فند باندې زیات.
پیښور کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام لخوا شوې مشاورتي غونډه کې پوهانو په دې خبره زور راوړو انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران او سیاسي ګوندونه د الیکشن لپاره جوړ شوې قاعدې ضابطې عملي کړي او په غوره توګه هیواد کې په سیاسي او جمهوري عمل ښه کولو کې باید مثبت کردار ولوبوي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو ورسوي. په دې موضوع ته د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې د سکولونو او کالجونو په نصاب کې د موسمیاتي بدلون په اړه مواد شامل کړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لخوا جاری بیان تر مخه د سپتمبر په 15 د ماحولیاتي ژغورنې کونسل دویمه غونډه وشوه چې پکې په صوبه کې د ماحولیاتي آلودګۍ مخنیوي لپاره هم مهمې فیصلې وکړې شوې. غونډه کې متعلقه چارواکو ته هدایات ورکړل شو چې په صوبه کې د کلایمیټ چینج مرکز جوړولو لپاره تجویزونه وړاندې کړي. خو دا چې آیا په نصاب کې د موسمیاتي بدلون په اړه مواد شاملولو سره به کومې ګټې په لاس راشي کنه او پوهان د حکومت د فیصلې ته څنګه ګوري، په اړه تفصیل له پیښوره د خالد انیاس په دې رپورت کې.
د قبایلي ضلع مومندو معروف ظاهر د موسمیاتي بدلون په اړه خزو او زده کوونکو ته پوهاوی ورکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې معروف ظاهر وی دا فیصله صوبای حکومت ته ډیره مخکې کول پکارو. دا وایي نصاب کې مواد شاملولو سره به ماشومان د دې جوګه شي چې د موسمیاتي بدلون او د دې اثراتو نه خبر شي.
هغه ته به دا پته لګیږي چې اصل کې کلایمیټ چینج څه ته وي، پاکستان څنګه لګیا دی، هغه نه متاثر کیږي، زموږ عوام ته څنګه متاثر کیږي، زموږ اکانومي ته څنګه متاثر کیږي. او چې کوم یو مسله موږ هایلایت کول شروع کړو نو بیا خلک د هغه په سلوشن کې انټرسټډ شي. نو دغه رنګه چې کله موږ خپل وړو ته لکه څنګه ای بی سي خو یا موږ هغه دې میتھس او فزکس او کیمسٹری خو نو دغه رنګه په کار چې موږ خپل وړو ته کلایمیټ چینج هم خو ځکه چې را روان ټول دور د کلایمیټ چینج باره کې دي.
محمد اسیب د ملګری ملتونو سره د ماحولیاتو ژغورنې څانګه کې له پیښوره کار کوي. وایي ماشومان د ملک مستقبل دی او موسمیاتي بدلون نه زیات متاثر کیدونکي هم ماشومان دي، نو باید دوی د دې اثراتو نه خبر کړل شي. محمد اسیب ترمخان نصاب کې د موسمیاتي بدلون مواد با ډېرې ګټې په لاس راوړي.
ماشومان تاسو کتري وی چې هغه پښتني ډېر په مزغو کې لرونه وي وای چې څنګه په کتاب کې دا خبر و او مور یا پرنه به بیا چې یا په ګاډي کې روان یا چرته به پښتنه کوي چې مور دا د کلایمیټ چینج سره دا یا پلان ته به وای چې دا مسله چې دا د کلایمیټ چینج دا د ګاډو لوګو دا یا د ماحول کې بدلون را روان دي، د اوبو استعمال چې زیاتوالی مونږه کو په کور کې یا چې کم لوګي بلیږي یا ګند استعمالو دوه طریقه ده.
د ماشومانو ژغورنې ادارې سیو دی چلډرن په 13 اگست د ماشومانو په اړه خپل یو راپور جاری کړی چې پکې ویلي د جولای کال 2023 نه جون کال 2024 مینس کې زیاتې ګرمۍ لوجې نړۍ کې 40 کروڑ او 40 لک ماشومان متاثر شوي دي. د راپور تر مخه د تودوخې سپو لوجې زده کړې هم متاثر شوي دي او نړۍ کې 21 کروڑ ماشومان د زده کړو څخه محروم شوي. موسمیاتی بدلون باندې ژور نظر لرونکي د پیښور زری پوهنتون ریټایرډ پروفیسر ډاکټر محمد اکمل ترمخه خیبر پختونخوا د موسمیاتی بدلون نه زیاته متاثره صوبه ده، ولې دلته اقدامات ډیر کم په نظر راځي؟ صوبایي حکومت خپل فیصله څومره عملي کولی شي په اړه ډاکټر محمد اکمل وایي.
بغیر سوچے بغیر پلاننگ سره مونږه سچ کم دی نو اوس چې دی وخت کې کله تعلیمي سیشن خ پټا روان شو نو چوس په مونږه غی له کریکولا جوړو نو ایکسپرت به کم دی ناراضي بیا به دغه د پاره ډیسیژن څنګه کیږي چې څه شی به شامل او سب خیو په کم لیول باندې به څه قسم اویرنس کریټ کیږي. نو بد خبره خو نه ده، خو دا ده چې لیټ ضرور ده او بے موسم او بے وخت غونته کې صدا سے سب فیصله ده. نو الله دې په مونږ باندې رحم کی چیر دا به څنګه کیږي. خدای دې وکړي چې دا وشي. خو دا ده چې لګ مونږ ډیر لیټ یو او مونږ ټول فیصله چې کم دی چې کله په جذباتو کې او په تادیه کې کوو نو بیا دا غیر رزلټ هم غلط راځي.
د ګلوبل کلایمیټ ریسک انډیکس تر مخه پاکستان دا وخت د موسمیاتي بدلون نه زیات متاثر کیدونکو لیست کې په 5 دی. د ملګری ملتونو موسمیاتي ادارې کال 2023 راپور تر مخه پاکستان کې د کال 2022 سیلاب لوجی اولس کسان مړه او اته میلیونه خلک بېکوره شوي وو. راپور کې ویل شوي دي سیلاب په مجموعي توګه 3.5 میلیونه خلک متاثره کړي او دې سیلاب له وجې پاکستان ته د 1.5 ډالرو نقصان شوی دی. خالدان یاس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د غرمې 12:00 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بوریوال کاکړ نه اورو.
جماعت اسلامی د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې د ناامنۍ او نورو مسلو په اړه د بحث لپاره جرګه اوربللې ده. دا اعلان د حقوقي قبایل تنظیم مشر او د جماعت اسلامی یو مخکښ شافیز الافریدی د سپتمبر پر 14 په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال کړی دی. نوموړي ویلي چې دا جرګه به د سپتمبر پر 15 په پېښور کې وي او دوی پکې د قبایلی سیمو سیاسي او قبایلی مشرانو ته د ګډون بلنه ورکړي. د کوز جنوبی وزیرستان د برمل تحصیل خلک وایي هلته زیاتې سوي ناامنۍ دوی پر کډو کول مجبور کړي دي. د یادې سیمې یو قبایلي مشر امن الله وزیر د سپتمبر پر 14 مشال رډي ته ویل چې هلته یو پلو هدفي برودونه او چاودنې کیږي او بل پلو امنیتي ځواکونه له شپې مهال له خپلو امنیتي پوستو ډزې کوي. د پوینا د دې له کبله د سیمې په ولس کې ویره خپره سوې ده. خو د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې پوز او پولیسو په یاد سیمه کې د امن پر ځای ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومت هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې په دې هیواد کې د پولیو ناروغي پر ضد د ورکړل کېدونکو څاڅکو بهیر درول شوی دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د سپتمبر په 14 رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې ځینو رسنیو په دې اړه ناسم رپورټونه خپاره کړي او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ادعا کړي چې هیواد یې د جولای په پای کې د له واک تر رسیدو راهیسې روسیې ته هیڅ وسلې نه دي ورکړي. د پوینا دوی د اټمي وسلو په اړه امریکا سره ډېر نیغ په نیغه خبرو اترو پایل په دې شرط غوښتي چې امریکا د ایران په وړاندې سخت دریز ونه لري.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناوریده. اوس هم برزو یو بل موضوع ته. د سولې نوبل جایزه ګټونکې نرګس محمدی چې په ایران کې دا مهال په بند کې ده، پرون یې د مهسا امینی د تلین په مناسبت له زندان په یو پیغام کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په ایران کې له ښځو سره د روان امتیازي او ناوړه چلند مواردو په اړه خپله چوپتیا ماته کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې نرګس محمدی پرون د سپتمبر په 14 چې د مهسا امینی له دوهم تلین سره برابر و، د نړۍ پر خلکو او نړیوالو مؤسسو غږ وکړ چې په ایران او نورو هغو هیوادونو کې چې توندلاري مذهبي او استبدادي رژیمونه لري، د ښځو د ځپلو د مخنیوي لپاره په اقدام لاس پورې کړي. میرمن محمدی چې اوس مهال په بند کې ده، په یو پیغام کې چې د نوموړي بنسټ خپور کړی دی، ویلي دي چې دوی د ښځې ژوند او ازادۍ د غورځنګ په دوهمه کلیزه له هم دیموکراسۍ، ازادۍ او مساوات ته د رسیدو او د مذهبي استبدادي رژیم د ماتولو لپاره پر خپل هوډ ولاړ دي. د 2020 کال د سپتمبر په 14 نیټه وروسته لدې چې 22 کلنې کورت تبرې پیغلې مهسا امینی د پوره حجاب د نه رعایت په تور د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه، په ټول ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضي مظاهرې وشوې. په دې مظاهرو کې د ګډونوالو عمده شعار ښځه ژوند او ازادي وو. پخوانی ژورنالیست د بشري حقوقو فعال نرګس محمدی چې د دوه ماشومانو مور ده، له څو کلونو راهیسې د نوبل د جایزې لبلې ګټونکې شیرین عبادی سره د بشري حقوقو د مدافعانو په مرکز کې کار کاوه. له 2013 کال وروسته نوموړې پر حکومت د انتقادونو له کبله بیا بیا زندانی شوه چې تر اوسه هم په بند کې ده. میرمن محمدی په خپل لیک کې چې د تهران له ویرونکو ایوین زندان څخه استولای دی، ویلي په داسې حال کې چې مذهبي استبدادي حکومت له ښځو سره تبعیزي چلند کوي او ځپي، له ملګرو ملتونو غواړي چې خپله چوپتیا پای ته ورسوي او د جنسیتي اپارتایډ په جنایت بللو سره یو اقدام وکړي. متحد ایالاتونو، کاناډا، استرالیا، برتانیا او نوی زیلند هم د مهسا امینی د دوهم تلین په مناسبت په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د ایران د ښځو او نجونو ملاتړ کوي او د بشري حقونو او اساسي ازادیو د ترلاسه کولو لپاره پروانه مبارزه کې د هغوی ترڅنګ ولاړ دي. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان پرون په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دای بل خپل صلاحیت څخه کار واخلي او دا خبره به یقیني کړي چې د گشت ارشاد یا امر بالمعروف او نهی عن المنکر پولیس به نور نو خځې نه زوروي. پزشکیان وویل د دې پولیسو دنده دانه ده چې د ښځو مقابله وکړي او زیاته یې کړه چې دای د دې پولیسو اقدامات څاري چې ښځې ونه زوروي. وروسته له دې چې مهسا امینی په روغتون کې سا ورکړه، عیني شاهدانو او د هغې د کورنۍ غړو ادعا وکړه چې نوموړی د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې وهل شوې او شکنجه شوې وه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د ځنډېدو اړوند راپورونه رد کړي دي. پرون ګڼو رسنیو د ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې طالبانو په کورونو کې د پولیو د واکسین پر تدبیق بندیز لګولې او پر ځای په جماعتونو کې ماشومانو ته د واکسین د ورکولو سپارښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکلاو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هغه راپورونه چې ګنې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین ځنډېدلی دی رد کړل. د دې وزارت ویان شرافت زمان پرون رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې ویلي دي چې ځینو رسنیو په دې اړه ناسم معلومات خپره کړي دي. په بیان کې راغلي دي چې د پولیو پر واکسین د بندیز یا د واکسین د ممنوعیت اړوند رسمن هیڅ نشته. بیان زیاتوي چې د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي د پولیو واکسین په داسې مشروع او تخنیکي لارو چارو تطبیق کړي چې د ټولنې لپاره ګټه ولري. پرون له دې مخکې اسوسییټډ پرس خبري اژانس د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی راپور ورکړ چې طالبانو اجازه نه ده ورکړې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین کور په کور تطبیق شي، بلکې د دې چارواکي په وینا طالبانو د کورونو پر ځای په جماعتونو کې د دې کمپاین د تطبیق سپارښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي و چې پلان لري په روانه سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو پر ضد د واکسین یو بل کمپاین پیل کړي. په افغانستان کې د پولیو پر ضد د یونیسف د رسنیو او اړیکو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر کمال شاه د پولیو پر ضد د واکسین د تطبیق پر مهال د طالبانو د حکومت د لا زیاتې او اغیزمنې ونډې غوښتنه کوي.
که د عامې روغتیا وزارت دخیل واوسي نو په پروګرام به ښه تاثیر دا وي چې هلته محلي چارواکي به ورسره همکاره وي تر څو پروګرام ښه تطبیق کړل شي. د دې تر څنګ د دې رول په عامه پوهاوي کې هم ډېر مهم دی، ځکه هلته له دولتي راډیوګانو تلویزیونونو کار اخیستل تر څو د خلکو پوهاوی زیات شي، له منبره او له علمای کرامو کار اخیستل دا هم ډېر زیات اړین دي او دا حکومت کولی شي په دې برخه کې مبارز رول ولري.
پولیو به علاجه ناروغي ده خو د واکسین په وسیله یې مخنیول کېدای شي. د ډبلیو ایچ او د معلوماتو له مخې سږکال په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی، په داسې حال کې چې تیر کال دا شمیر یوازې 6 و. افغانستان او پاکستان تر دې وروستیو پورې د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه و چې د دې ناروغۍ موارد لا هم پکې شته. ډاکټر کمال شاه د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته په فلسطینی وګړو کې د پولیو د ځینو مواردو موندل کېدو ته د اشارې په ترڅ کې وایي پولیو داسې ناروغي ده چې که د نړۍ په یو هیواد کې هم پاتې وي ټوله نړۍ ګواښلی شي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې د روانې په لومړۍ اونۍ کې د ګرانۍ شرح 1% زیاته شوې ده. ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په هیواد کې یو شمېر شیان ګران شوي او ځینې بیا ارزانه شوي دي، خو دوکانداران او عام خلک وایي چې یو ځل قیمتونه پورته شي بیا راکمیږي نه. په دې اړه نور تفصیل د عظمت علي شان اورو.
اداره وایي چې د ستمبر په میاشت کې د ګرانۍ شرحه 15% ته رسیدلې ده. په رپورټ کې ویلي شوي چې په روانه اونۍ د 15 ضروري شیانو په نرخونو کې سیواوالی راغلی. پا
په مردان کې یو دکاندار عمر خان مشال ریډیو ته ویل چې د خوراکي شیانو په نرخونو کې هر اونۍ سیواوار راځي چې له وجې دوی په ګران نرخ خرڅ ته مجبور دي.
دلچن نه دی نو دا به مونږ په 320 روپۍ باندې خرڅو. د نن نه دوه درې هفتې مخکې اوس مونږ په 500 روپۍ باندې خرڅو، یعنی په 420-430 روپۍ. لکه یو دل چې کم دی 100 روپۍ ګران شوی دی، سفید دل چې کم یو دی هغه چې کم دی به مونږ په 400-450 کې خرڅو، هغه اوس مونږ په 700 روپۍ کلو باندې خرڅو. تقریبا په 620-630 روپۍ باندې مونږ ته کلو راځي. د کشان لوبیا شوه، چنه شوه، هر یو شی چې کم دی کلو پر کلو 50 روپۍ، 60 روپۍ، 100 روپۍ چې کم دی په یو کلو کې. لکه د دړې حساب چې ته کینو 300 روپۍ سیوا شوی دی. آسان مثال تاسو لمه دلچن نه درکو چې په 320 باندې به مونږ خرڅو، اوس په 420 مونږ ته ملاویږي. لکه ما چې په یو ورځ باندې په 320 په خلکو خرڅ کو، ما ته به 260 ملاویږو. نو زه چې بازار ته لاړم په 420 باندې ما ته کېږي ملو شو، اوس په 500 خرڅو.
د شماریاتو اداره وایي چې روانه اونۍ د ټماټرو په نرخ کې 8 روپۍ، د چرګ د غوښې په نرخ کې 14 روپۍ، او د دالونو په نرخ کې د کیلو په سر 18 روپۍ سیواوالې راغلي دي. پېښور کې د ټیکسي یو ډرایور محب الله مشال ریډیو ته وویل چې د ارزانۍ فائده ورته نه رسي، ځکه که حکومت ورته د ضرورت یو شی ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي.
خرجات دی، ماشومان فیسونه دی، یو سیز دی، بل سیز دی، بلیون تاسو سو گوری، تاسو پخپلون گوری وینی جی. لیکن چه مثال دیگه سوڑی سیو 25,000 یا 20,000 روپی تنخان، لیکن مثال دیگه 15,000 20,000 روپی بلاوا دا کم زنی جمع. کم میاشو ریٹنو با کی دی یا آغبا کی دوست خود چی دشپی لارش رو ریٹ رالی یو اغی سار را پاس رو ریٹ جیزی اچھی وی 10 روپی 15 روپی هار یو سیز کی جی فرق راق لید. نو غریب سلی وسته که جدا وزی چرت آخر دی حل سده دی لار سده دی متتاسو ہو.
د شماریاتو اداره وایي چې د اگست په میاشت کې د 14 خوراکي شیانو او د تیلو په نرخونو کې کمی راغلی. رپورت کې ویلي شوی چې په ښاریو سیمو کې د ګرانې شرحه 14 نیم او په کلیوالو سیمو کې د ګرانې شرحه 14 فیصده سیوا شوې. په مردان کې د تاجران د اتحادیې مشر لالی کاکا مشال ریډیو ته ویل چې د حکومتي پالیسو له وجې مجبور دي چې په ګران نرخ خوراکي شیان روړي او بیا خرڅ کړي.
کلم کمی راغی مونږ به تاسو ته پخپله ووایو چې بای د ریټونو کې کمی راغلی دی. خو یو خبره زه به تاسو ته دا وکړم چې په ریټونو کې 2 روپۍ کمی راشي او د خوراک سیزي خرڅېږي، هلته ورته بجلی ګرانه شوه، سوی ګیس ورته ګران شو، نو هغې خو کمی نه شي راوستی پکې کنه، هغې کمی نه شي راوستی، ځکه چې مسله د بجلی ده، مسله د سوی ګیس. نن په دې وخت کې زه تاسو ته رور خبره وکړم چې ګنټه لوډشیډنګ دی، ګنټه بجلی او ګنټه نه دا ظلم نه دی. زما کاروبار ټول په بجلی دی، په بجلی باندې زه کاروبار کوم، نو چې زما ته بجلی نه نو زه به کاروبار څه وکړم؟ زما روزګار ختم شي، زما کاروبار ختم شي، زما سره چې څه وسایل هغه ختم شي. کم دی کې چې تاجر ظلم کوي، یو سیز ارزان شوی او هغه نه خرڅي، موږ د هغې ملګرتیا هم نه کوو، د هغې مخالفت هم کوو. موږ هغه تاجرانو ته وایو، هغه رونو ته وایو چې مهرباني وکړي د الله د رضا لپاره چې کلم سیزونه ریټونه راوغورځيږي نو خپل ریټونه راغورځوي.
د ګرانې د کمولو د اقداماتو په اړه مو د خیبر پښتونخوا د خوراک وزیر زیرشاه تورو سره درې ورځې د رابطې کوشش وکړو، خو هغوی زموږ خاصو ته جواب را نه کړ. بیور آف سټیټیسټیک وایي چې روان کال د سبزیانو په نرخ کې 78%، د دالونو په نرخ کې 55%، د اوړو په نرخ کې 40%، روجې 40%، او د تیلو په نرخ کې 14% سیواوالی راغلی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د کمیونټي یا غیر رسمي سکولونو استادان شکایت کوي چې له تیرو لسو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. له دوی څخه ځینو یې پرون مشال رادیو ته وویل چې د کورونو اخراجات یې زیات او تنخواګانې له یوې خوا کمې دي، نو له بلې خوا په وخت نه ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم ادارې چارواکي وایي چې د پیسو یا فنډونو د نشتوالي له وجې د کمیونټي سکولونو استادانو ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. البته دوی څه نه دي ویلي چې دا مسله به کله پورې هوار شي. په دې اړه نور تفصیل د اسما ګل نور.
خیبر پښتونخوا کې د لومړی زده کړو لپاره په مختلفو ضلعو کې سکولونه پرانستل شوي چې مقصد یې د صوبې لرې پرتو سیمو ماشومانو ته د تعلیم ورکول او هغه سرکاري سکولونو باندې بوج کمول هم و چې پکې د ماشومانو شمېره زیاته وه. په پیل کې دغه سکولونه د وفاقي حکومت برخه وه او پکې 1500 استادان برتې کړل شوي. دا سکولونه د 13 ترمیم وروسته د خیبر پښتونخوا الیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن فاونډیشن یا ابتدایي او ثانوي تعلیم څانګې ته حواله کړل شول. سکولونو کې د ځینې استادانو په خبره چې له هغې وروسته وته په تنخواه څاګانو میلاویدو کې ستونزې دي. په دغه اړه د اسفاد سره تعلق لرونکي وستاده چې نور نبیه نومېده مشال ریډیو ته ویل، تر تیرو دریو کلونو راهسې په وخت تنخواه نه ترلاسه کېدو له وجې د مالي ستونزو سره مخ ده.
ټیچران زمونږ دوه درې په تاریخ هغه مونږ په یو کس باندې هغه کار چې دی هغه سرته رسوو. د ګاډۍ هغه کرایه چې ده نه هغه هم مونږ په دغه 20,000 روپو کې ورکوو. بیا د سکول چې کوم سامان لګي نه هغه هم مونږ په دغه 20,000 روپو کې اخلو. تنخواګانې د ډېر وخت نه بندې دي، د چا د 33 میاشتو نه دي، د چا د یو کال نه دي.
بلخوا د ملکن ډیویژن سره تعلق لرونکي فخار خان هم مشال ریډیو ته د تنخواګانو په اسارېدو خفګان ښکاره کړ. نوموړي وویل په وخت تنخواه نه میلاوېدو له وجې ورته امروزه خرڅونه سرته رسول ګران دي. باید چې اړوند ادارې د دغه استادانو کړمې پام کې وساتي.
دغه 21,000 روپۍ دي چې په هغې باندې هغه خپل د کور خرچ هم نشي پوره کولی. هغه هم چې کله دغو ژړو شي بس که کال پس شو که شپږ میاشتې پس شوه نو بس د هغې نه پس هغه سیلري راځي. نو دا هم د ټیچر سره ظلم دی. څونه د سکول نظام د هغه ټول په خپل جیب باندې چلی او تنخواه ورته نه میلاویږي.
وقار خان دا هم ویل د زیاتره استادانو د معاش ګټلو یوازنۍ لاره کمیونټي سکولونو کې سبق ښودنه ده، ځکه نشي کولی چې بې له دغه تنخواه ګزاران وکړي.
دا اوه کاله مونږ په 8,000 روپۍ باندې سروس وکړو د NCHD سره. د NCHD نه بیا رالو فاونډیشن ته 2021 کې هغوی تنخواه چې ځنه زمونږ 21,000 کړه. په دغه 21,000 روپۍ او هغه هم په ډېر شرم هغوی ته میلاویږي.
دا چې کمیونټي یا لومړی زده کړو استادانو ته په وخت د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو وجه څه ده؟ دغه پوښتنه مشال ریډیو خیبر پښتونخوا لپاره ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن فاونډیشن ادارې ترجمان محمد فواد میا نه وکړه. نو په جواب کې نوموړي وویل
ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن پدی کی چکم 1500 ٹیچر روپائی کی 1300 ٹیچر تا جنوری 2024 پوری سیلریز ور کڑی دی. 200 ٹیچر سیلری ریمیننگ دا. داغی مین وجہ دادا چی کم پروجیکٹ بجٹ پائے کی 44,35,00,000 روپئے لمرا صوبائی گورنمنٹ یا فائنانس ڈپارٹمنٹ نے دے رکھی. 13/9/2024 پوری سمرم تا فائنانس ڈپارٹمنٹ نا دا بیکس اینڈ سی ایچ ڈی پمت کی ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن تا سمرم ریلیز شوی دی. نو داغی تنخواہ پمت کی آگا ٹول خلکو ته داغو سیلری زون پیش ویده چې کله فنډ ریلیز شي نو اټومیټیکلی با ټیچر ته داغی سیلری ملاویږي.
بلخوا خیبر پښتونخوا لپاره د لومړی او ثانوي زده کړو وزیر فیصل ترکیب بیا بیا په رسنو راغلي بیانونه کې ویلي چې صوبه کې تعلیم عام کول او د لومړی زده کړو ښوونځو کړمې هوارول یې لومړی ترجیح ده. ولې دا صوبه موجوده وخت کې د مالي بحران سره مخ ده؟ ځکه د دغه استادانو تنخواګانې د ځنډ ښکار دي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د شمالي وزیرستان د سپین نوام او شوا سیمو اوسیدونکي د روغتیایي اسانتیاوې د نشتوالي شکایت کوي. دوی نن مشال ریډیو ته ویل چې روغتیایي مرکزونو ته ډاکټران نه ورځي او هم د دغو ستونزو له کبله اړ دي چې ناروغان د علاج لپاره بلو ته ولیکي. خو چارواکي وایي چې د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ مسله شته، البته هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. نور تفصیل د عمر وزیر نه.
د شمالي وزیرستان لره پرتې سیمه سپینوام او شوه اوسیدونکو وای چې د غلطه صحی سہولتونه د نشته برابر دي. د صحت په مرکزونو کې ډاکټران موجود نه وي. دوی وای چې د معمولی ناروغي د علاج لپاره ناروغان بنو یا پیښور ته انتقالوي چې زیاتره د صحت مرکزونه په حجرو بدل شوي. د سپینوام اوسیدونکو ملک لیاقت وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د پروجیکټ لخوا جوړ شوی روغتون کې هم ډاکټران نشته. سرکاري روغتون او د صحت مرکزونه خو خالی پراته دي او په لرو پرتو سیمو کې د صحي اسانتیاو محروم دي.
تحصیل سپینوام په دریم نمبر غړ تحصیل دی او ورسره شوا پنځه بندې شپتلا سکولا شه د میر د صحت سره چې کومې تړلې مسلې دي هغه به پر حال نشوې. یو یو آر ایچ سی هسپتال موجود دی او د بد مرغه او دغه هسپتال شه کاغه میل دی کاغه فیمیل دی. ډینټل نه اونڅه چې څومره سټاف دی هغه غیر حاضر دی. کوم وړه هسپتالونه دي کاغه بی ایچ اوز دي کا سی ډیز دي هغه مکمل طور پر باندې لره پرتا علاقہ دو چکلا مشتا بیمور جوړ شي. یعنی کہ د ډیلیوري کیس وی نو بیا می د ډېر سونځ سره مخمخ کیږي. ډېر زنانا فیمیل ډاکټر د نشولی په وجه باندې مړ شوی غدي.
د یادې سیمه یو بلوسه دن کې حکمت الله مشال ریډیو ته وویل چې معمولی ناروغي جوړ شي نو په خبر یا بنو ته وړي. په سیمه کې د صحت اسانتیاوې نه لري. که د صحت محکمه د صحت مرکزونو نگرانی وکړي او فعاله شي، نو ډیری ستونزې به یې حل شي.
تحصیل سپینوام او تحصیل شواد د بدې په لحاظ سره غټ تحصیلونه دي، همنیم شل زره ابودي لري. د حکومت نه د درخواست کې چې د میر بند اسپتالونه د کولاو شي، او چې کوم مرضي اسپتالونه چې کولاو شوي دي په هغې چې د ډاکټر او د ډاکټرې سهولیت نشته. د عدم موجودګۍ په صورت کې میر ته ستونزې پېښ کېږي. میر دا غوړي چې د میر مسایل رودرې مې د صحت په حوالې چې عبدالله حل کېږي، چې میر بهر سیټي ته مجبور نه وي. ډیلیوري کیسز د عبدالله په خپل اسپتالونه چې د میر بهر کېږي.
د سپین مام او شوا خلکو د صحي ستونزو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر معراج نه وپوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې لرو پرتو سیمو کې د ډاکټرانو او صحت کارکوونکو د ډیوټي ستونزه شته، خو سخته نگرانی یې هم پیل کړې. ډیرای صحي مرکزونه یې فعال کړي. سو پورې چې سپینوام او شیوالوی روغتون دی، نو د ډیرو ډاکټرانو سیټونه خالی پراته دي. د متعلقه محکمو نه یې غوښتنه کړې. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دغلته په لوی روغتون کې خزینه ډاکټره هم نشته، او په لرو پرتو سیمو کې خو د صحت مرکزونه بند پراته دي، چې اکثره وختونو کې د ډیلیوري یا ماشوم زیږون په وخت هیڅ ابتدایي سهولت نه لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ وسئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د خزانه مشیر مزمل اسلم ویلی دی چې په پیښور کې د نشیانو د علاج او بحالۍ لپاره 320 میلیونه روپۍ مختص کړی شوي دي. د سپتمبر په 12مه په پیښور کې د منشیاتو نه پاک پیښور د درېمې مرحلې په اړه یوه غونډه شوې ده. د غونډې نه وروسته مزمل اسلم رسنیو ته دا هم ویلي چې د درېمې مرحلې لپاره تیاریانې سرته رسول شوي دي، چې د 2000 نشه کوونکو علاج به پکې کولی شي. نور حال له پیښوره د خالدان یاس ناور.
د خیبر پختونخوا د خزانی مشیر مزمل اسلم دفتر لخوا په دې اړه یو ویډیو هم جاری کړی شوی ده چې پکې مزمل اسلم ویلی دی د پاکستان مستقبل ځوان کل سره تړلې دی. ولې نن سبا وخت کې ډیر ځوانان نشو کې اخته دي. د ویلي پیښور د منشیاتو نه پاکولو دپاره دا منصوبه د کال 2022 راهیسې شروع کړی شوی ده، چې دا اوس درېمه مرحله ده.
انشاءالله صرف پشاور نہیں، پورے خیبر پختونخوا کو ڈرگ
انشاءاللہ صرف پیخور نہ بلکہ ٹول صبح بد منشیات نہ پاکو دا وزیر اعلی اعظم دے پدی باندے و مخ کے قانون سازی ہن کو لیشی چکم خلق دے کاروبار کوی ہوی تے دا مرتضی دا ور پیشی ایکسائز تا دا ہدایت جاری کرے شی ودی چہ نہ صرف نشو کے اختہ کسانو علاج دیو بلکہ دوے مڑخت کرک ڈاؤن ہم تیز کرے شی ودی او چکم خلق پدی کاروبار کے ملوث تھے ہوی سردی سختی ہم کو
اور یہ جو لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے.
نشو کی اختہ کسانو علاج او بحالی دپارا کارکون کی تنظیم دا دوست ویلفیئر فاؤنڈیشن پروگرام مینیجر طارق محمود مشال ریڈیو سرا خبرو کی اوی نشکون کی تنانو کی 80% شمیرا دا زوان کل دا چی عمرنائی اتلسنا دیرش کالو مینس کی دی. دیوائی دا پی خبر لارو کسوبا اول دا گلنو دپارا زنگرتیا لرلا، ولی اوس دلتا نشیان پا نظر رازی. طارق محمود وای کس هم دا خ منصوبه دا، ولی د دې کسانو مکمل بحالۍ د پاره ضروری ده چې نشه کې اخته کسانو کورنۍ په اعتماد کې واخیستې شي.
دا کسان لپاره هم خپل پریکاشن میجر مرتي کدی دا غوته خیال ول په کور ول نه ساتي، کمیونټي په خیال نه ساتي. آی دړو مرګور لا دړو دوستانو ته بار بار دي، نو دوی دوباره ها خطرو کې بيچ بیا پیدا کیږي. چونکه دا کسان چې کم دی وجتای دا ټول په سټریټ دي، نو دوی لپاره دا ډېر لازم نه چي دی مور خپل رونه خند دي ټریس یور یو افیکټیو طریقې دا چې ټریس یور دی غیته حواله شور حکومت طرف نه پیړي سختي وشي فیملیز ته چې تاسو به خپل مریضانو خیال ساتئ.
د ملګری ملتونو د منشیاتو او جرمونو دفتر کال 2016 راپور تر مخه پاکستان کې یو اتیالک کسان د منشیاتو استعمال کوي چې پکې هر کال د 500 تنانو اضافه کیږي. طبي پوهان وایي چې منشیاتو لوجې د انسان صحت باندې بد اغیز پریوزي او دوی د مختلفو ذهني او جسماني ناروغو سره مخ کیږي. د پیښور لیډیټنګ هسپتال ماهر نفسیات ډاکټر قاضی شهباز محی الدین تر مخه چې کوم خلک د منشیاتو استعمال کوي هغوی کې د نورو خلکو په نسبت د ډیپریشن رنس سیواوی. قاضی شهباز محی الدین وایي د نشو استعمال کوونکي 80% خلک د یاداش کمی سره مخ کیږي او دی لوچی د خلکو کورنۍ ژوند هم سخت اغیزمن کیږي.
کم خاوند استعمالي خزه باندې شکونه کوي، خزه استعمالي نو هغه خاوند باندې شکونه کوي، د تر ډیلوژن اف انفیدلیټی وایي. ټیک شو، نو داسې کسان ته غوګونو کې اوازونه راځي، د ته خلق کاری نو منشيات استعمال سره هغه د فیملی پرابلمز ډیر سیوا شي، طلاق ډیر کسانو ته وشي، پلاران چې د ماشومان کور نه وباسي. دا خو صرف مینټل هیلث، د فزیکل هیلث باندې هم ډیر بد اثراتي.
شنون کی لحاظ علی پدی اڑا مشال لیڈیو سرا خبرو کی اوی پر خیبر پختونخوا کی د نورو صوبو پر نسبت د منشیاتو استعمال زیات تے زکر دلتا قبائلی سیمو کی ددی پیداوار کی گی او افغانستان نہ ہم دلتا منشیات سمگل کی گی. لحاظ علی وائی د منشیاتو مخنیوی دا پارا ضروری دا چی دلتا د منشیاتو ضد اپریشن اکڑی شی او د نشئی موادو راتلل بند کړی شی.
بہترین حال دا دے چی دلتا د منشیاتو په ضد باندې د څنګه رنګ چې سرکار اپریشن کوي داسې نه جامع اپریشن وکړلی شي، د نشئی موادو راتلل بند شي او ورپسې د دې ریهابلیټیشن سنټر د سرکار ځای په ځای باندې په مستقله توګه یو او ورسره د معاشره مختلف خلک او طبقات په دې اخلاق په اعتماد کې واغستل شي او سلورم په دې اخلاق سزاګانې د سخت نه سخت کړل شي. او خو زما نه د خیال عمومی توګه دا سیزن د پروجیکټ تر طرحه د پوری چې پروجیکټ ختم شي نه به دا سیزن هم ختم شي.
د نړیوال بانک کال 2019 راپور تر مخه د پاکستان تعلیمی ادارو کې 63% ځوانان د نشه یي توکو استعمال کوي. ولی طبي پوهان وایي اوس دغه شمیرو کې تر ډېره حده زیاتوالی راغلی دی او زیاتره زده کوونکي آیس نشه کوي چې خصوصي پاملرنه ورته پکار ده. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو د خوست صبریو او یاکوبیو لسوالی د بوخیلو په سیمه کې 900 کورنۍ د سکلو لپاکو بو څخه به برخې دي. په دغه اړه باندې یو پروژه د امریکا د حکومت په مالی ملاتړ او د ډاکار موسسې په تکنیکی همکاري تر سره شوی. د سپتمبر په 15مه د صبریو د بوخیلو سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل چې لدې مخکې دوی د کلی د لوی ډن څخه غیر صحي اوبو استعمالولې. په اوس وخت کې د سکلو د پاک اوبو کمی د نړۍ په کچه یوه مهمه مسله بلل کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د خوست ولایت د صبریو او یعقوبی ولسوالۍ اړوند د ابوخیلو په سیمه کې د ډاکار مؤسسې په تخنیکی همکاری 900 کورنیو ته د څښاک د پاکو اوبو پروژه پلې شوه. د اوبو یاد سیستم چې لمریز برېښنا کار کوي د 2300 متره په اوږدوالي ورڅخه پیپونه غځېدلي او په کلیو او کورونو کې یې 95 د اوبو نلکۍ یا شیردانونه نصب کړي چې اوس مهال ورسره د خلکو د څښاک اوبو د نشتون ستونزه هواره شوه. یو تنځایي اوسیدونکي عادل رحمان مشال راډیو ته وویل
مخته دغه سیمه کې د کوم ډنډونه چې دي دا به توسل دلی مخته خلکو د دغې اوبه چخلې اوس الحمدلله خلک د صحي اوبونه برخمن شول. دا په سیمه کې یو بدلون ده، مثبت بدلون ده، ډیر ښه بدلون ده. او د دې سره څنګه د نو ساو کو په ملو خلکو ته درې وره ټریننګونه ویر کړل شول د صحت په باره کې او اوس انشاءالله الحمدلله زموږ په ژوند کې پورا فورا په سلو کې اتیا 90% بدلون روغله ده.
د صبریو د ابوخیلو اوسیدونکو دې ته خوښ دي چې د څښاک د پاک اوبو د نشتون ستونزه یې هواره شوه. یو بل ځای اوسیدونکی صادق جان تبسم وایي
د خوستو کې د نورو موسسو انجا څخه چې موږ منطقې ته ځنه کورونه واکې ځنه توجه وکې ځکه چې موږ روډ په برخه کې پلو پل چک په برخه کې او دا ډول اسنادي دیوالونه همدا ډول نور هم د اوبو ستونزې لرو. موږ چې نورو کلو ته کار نه ده شوه هغې په برخه کې موږ ته کور وکې ځکه چې موږ منطقه ډېره وروسته پاتې ده، ډېره ضعیفه ده، خلک دي اقتصاد ډېر ضعیف ده.
په تیرو دوه لسیزو کې د جګړو او امنیتي ګواښونو له کبله په خوست کې د صبریو په ګډون د یو شمېر سیمو اوسیدونکو ته د ژوند د هغه لومړنیو اړتیاو د پوره کولو پروژې هم نه دي پلي شوي. د کلو پراختیا سرپرست عنایت الرحمن جلالی وایي
دوی هغه ضرورتونه چې صحیح ضرورتونه دي اوبو اب انشاءالله دوی ته مونږ په نمبر سره او متوازن انکشاف به انشاءالله دوی ته مونږ ستو او ستلمو ده او دای مونږ د ریاست او د مؤسساتو دنده ده چې خلکو ته په ټیمو او په وخت سره داسې صحیح اوبو خدمات وړاندې کړو.
د خوست په صبریو کې داسې مهال سلګونه کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کوي چې د پاک اوبو کمښت د نړۍ په کچه هم یوه مهمه ستونزه بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ګډ راپور ښیي چې په نړۍ کې له هرو دریو کسانو څخه یوې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په همدې حال کې ځینې نړیوال سازمانونه اټکل کوي چې تر 2050 کال پورې به د نړۍ په کچه د اوبو غوښتنه 55% زیاته شي.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.